د افغانستان د خبريالانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیرو اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیرو اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون رادیوي باندې ته اړولې دی. محلي خبريالان هم لا کاسي او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مرغومي د ولسمې په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د ولسمې ماده په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 21مه جوړیږي. د غراز اکسپټ موسسه په خپل ویب سټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند د سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غزیدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیویي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پایل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12مه پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان و. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څیړونکی لاورنت وینایټر خوشې کړ او فرانسې بیا روسی باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. وینایټر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني اجنټ په تور په درې کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعید د جاسوسۍ تور رد کړ. روسي باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له یوې ډلې سره په اړیکو تورن و تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو دو ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واورې او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپله کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنې شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کی قدرمنه او پروزکون کو یو سلیپ هم تاسو ټول ته شرغلاس مې مندنن. ورځی درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول قدرمن نافرز د کوین کې برتره او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پټنی خو راغول لی زكون کول که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن رزم راستا سو درسي مزمن د افغان مشهور مېرمنو اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لا بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ راستا سو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو زه ګلالۍ زده کوونکو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شېبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو زنو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له زنو سره نوټ کړي. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خودداری ده. ولو چې مېرمن زکیه خودداری څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خودداری وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو او مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خودداری څوک وه، مېرمن زکیه خودداری، زکیه خودداری څوک ده؟ زکیه خودداری د افغانستان یوه مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خودداری د افغانستان یوه مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یوه بېلګه ده. هغه په دیارلسو واویم مریض کال کې د هرات په ښار کې زیږېدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خودداری په دیارلسو واویم مریض کال د هرات په ښار کې زیږېدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خودداری که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خودداری وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خودداری د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خودداری لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خودداری په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خودداری په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خودداری شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه. د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبې کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دې وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږ زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغانې ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغانې ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغانې ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغانې میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی دا استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږ زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک په خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام ځکه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن ځکه خود دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې تا کړي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن ذکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمرې قدرمنو درنو زکون کوم، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله. که څنګه چې زما تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هېواد افغانستان زړورګي کار افغانی افغانې غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې دا ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم زموږ استفاده وکړئ او هم چنان د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنی پیژنو د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخ جعفری دی. لولو چې شکردخ جعفری څوک و، اثر او شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوه او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکی ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی سو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جعفری احترا. د زیمتر جعفری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جعفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړي. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړي دي زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومي شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوې یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هېواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هېواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هېواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره. شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن وه، یو افغانه مېرمن وه، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړلی. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړلی چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښې دي هغه دا دی. شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې. شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د شکرده چاپری د ژوند درسونه لولو چې شکرده چاپری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولی دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی میرمن شکرده چاپری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده چاپری ده. یعنی میرمن شکرده چاپری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ استاذو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرده چاپری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکرده چاپری څوک وه؟ دویم، شکرده چاپری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني. هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راستویم د نن ورځې لوسته. هیله د چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا د دغه احساس د کنټرول په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای سو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې بس دا کوچې دغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای سو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري مگر دغه احساس کله کله په زینو حالات کې کدی سي ګټور وي ځکه زيني په استثنائي حالات کې مثلا د خپل حقوقونو د دفاع لپاره د غوسه یا قهر مشته ډول ځواک راکوي په دغه حالت کې د غوسه احساس چدي یا د قهر احساس چدي یو زموږ په ګټه تمامېږي زموږ لپاره ګټور دي مگر کچيري دغه غوسه یا د قهر په نورو حالاتو کې ووسي په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي دلته بیا زموږ اړیکې زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو چې دغه د غوسې مدیریت د قهر مدیریت دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غوسه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو رازو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده غوسه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامل د احساس رامنځته کیږي یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق متروک شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غوسې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري مثلا د غوسې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غوسه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کو راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوه کسانو ترمنځ کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمې پاتې سي ترڅنګ ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت یې کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول لپاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدي هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکړي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکارا کوي تاسو وکي چې وی پیژني وې منی او ورسته دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کی چې اصلي دلیل یې څه دی؟ ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست؟ آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یې راپارول دی؟ که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه وړ خبره نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په درېیم قدم کې به تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوي، څو ثانیې خپله سا وساتي، بیا وروسته په ارامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي، او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژني. ځینې د میډیټیشن یا تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیستی وه، هغه تاسو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مه ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ، هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ، دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسئ کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړ، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکه په منځ کې وو، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کړئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، دلته ستاسو اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کړئ، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، ترڅو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غوسې مدیریت چې دی هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسې د اړیکو په ساتلو کې، ستاسې د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسې د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسې سره مرسته کوي. او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسې خپل احساسات وپېژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسې مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسې هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسې وکولای سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غوسې قهر احساس تاسې په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسې په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کومه ورځ چې تاسې د غوسې احساس درلودئ، تاسې خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسې د غوسې یا ستاسې د قهر لامل څه شی و؟ تاسې ولې په غوسه واس؟ ستاسې لومړنی عکس العمل یا ستاسې لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسې په قهر سوه، ستاسې لومړنی او اولنی کار چې تاسې وکړئ، عکس العمل چې تاسې ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسې بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسې کنټرول کړئ، یا مو مدیریت کړئ، یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. هره ورځ چې تاسې د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسې لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسې ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کړئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسې خپل احساسات وپېژنئ، او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوئ. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانانه ونې کې هیلې مې ومني درنه ستونکو هیله د چروغ او جوړ بیاستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ لاس ویم د نن ورځې لوسته هیله د چت تل په څیر نن ورځ هم د لوسته راخلي نشي بور سره ملوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. دا چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو، د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیري دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیري دغه خفګان اوسمهاله ووسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روش محاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوه هفتو څخه وشت سي،
او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لند مهاله ونوسي د اوجده مهال او اوجده مهال د پاروسي یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پېښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیایي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کېږي، او دغه خفګان مالی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچیري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې ترځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسو به انرژي یاست، نسی کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولی پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بي خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیری شنو شانېستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده، مګر کچیرې تاسو دغه نښې نشانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. رازو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوسواس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادقه اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ درش کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیر شوی ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت احساس ترکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبت او آرامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشی درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچره کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې شته تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس ورکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د د خفقان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفقان احساس لري، هغه د دغه خفقان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفقان احساس لري. د دغه خفقان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکامه شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه. بیا د هغه په حقله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفقان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 3601. شمیره بیا تکراروم 00420211 3601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.